دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وه لومړی به خبرونه واوري
ویان استاد سلیمان شاه د افغانستان حکومت د شنبه پورې د طالبانو وسو لس قائدان د سرخی د پلو او د پروان عمومي زندانونه او څو نورو ولایتي محبسونه آزاد کړي دي په کابل کې زمون خبريال د حکومتي سرچینو له قوله وای چې دا پروسه به جاری جمهور رئیس اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت د 2000 طالبانو د خوشی کول حکم صادر کړو لبل خو په داسې حال کې چې ولکېږي د حکومت او طالبانو استازي به بل میاشت د هیواد نه بهر په یو درېمګړي هیواد کې ملاقات وکړي د حکومت د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله عبدالله د شنبه په ورځ وویل چې یوه ډله حکومتي استازي چمتو دي چې له طالبانو سره د سولې او د اوربند په باب وغږېږي عبدالله عبدالله چې دغه شورا د نوي رئیس په توګه لومړی مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله وویل چې د ملاقات نیټه سمدستي نشي ښودلی د افغانستان د ژورنالیستانو او خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په کابل کې د خورشید د خصوصي تلویزیون د خبريال او تخنیکی همکار د وژلو په کلکه غندنه کړې د ژورنالیستانو د حقوقو دغه مستقل ادارې د شنبه پورس په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د بیان د ازادۍ دښمنانو د خورشید د خصوصي تلویزیون د کارکونکو د موټر پورې یو مقناطیس بم نښلولی و د چاودنې له امله د دغه تلویزیوني شبکې خبريال زمیر امیری او د هغه تخنیکی همکار محمد شفیق زبه ځای په ځای وژل شوی دی او شپږ تنه نور مطبوعاتي کارکونکي زخمیان شوی دي د ژورنالیستانو خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په مطبوعاتي بیانیه کې له حکومتي چارواکو نه غوښتنه شوې چې د خبريالانو د ژوند د خوندي کولو په خاطر جدي اقدام وکړي د دې خونړۍ پېښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته حواله کړي تر اوسه لا کومې وسلوالې ډلې دغه حمله ذمہواری نه قبول کړي لبل خو د بسرحد خبريالانو نړیوال مؤسسې مرکزی په پاریس کې ده هم په یو مطبوعاتي بیان کې د خورشید تلویزیون د دوو کارکونکو د وژلو غندنه کړې ده د عفو نړیوال سازمان یا امنسټ انټرنیشنل هم په کابل کې د شنبه په ورځ د خورشید تلویزیون د ژورنالیستانو کارکونکو په موټر کې د مقناطیسي بم په وسیله د چاودنې غندنه کړې د جنوبی آسیا لپاره دغه نړیوال سازمان صحاوي دفتر په یو مطبوعاتي اعلامیه کې حکومت ته خواست کړی دی چې د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو لپاره لازم اقدامات وکړي او په بې تفاوتۍ سره د ژورنالیستانو د وژلو لړۍ باید نوره پای ته ورسیږي دا واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ پاکستانی چارواکو د سپین بولدک او چمن ترانزیتي لاره د ترافیکو په مخ تړلې ده پاکستان دا اقدام په داسې حال کې کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا د کوډنونس اوبایي ویروس د پیښو شمیر زیات شوی دی په سلګونو خلک دواړو خواو ته بند پاتې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوډنونس اوبایي ویروس 876 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د هغو ناروغانو شمیر 14500 ته لوړ شوی دی چې د دغه وژونکي ویروس نښې او علایمې په بدن کې راښکاره شوي دي د دغو پېښو له جملې نه 411 په کابل 111 په هرات 19 په بلخ 15 په ننګرهار 20 په پروان 26 په بادغیس 19 په بغلان او لوګر 14 په قندوز 15 په کاپیسا 10 په غزنی 4 په بدخشان 3 په میدان وردګو او 2 پېښې د فاریاب په ولایت کې ثبت شوي دي پاینې وخت کې په پاکستان کې د کورونا د کوډنونس په باندې ناروغه باندې د مړو شمیر 14,095 ته رسیدلی دی او برابر په 16,000 کسانو کې مثبتې علامې ثبت شوي دي یوازې د شنبه په ورځ باندې 1,000 ناروغان مړه شو د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د قانتی ملخانو د لښکرو د ختمولو او د ولاړو او د غنمو د ولاړو فصلونو د خوندي ساتلو لپاره 40 میلیارده پاکستانی کالداري تخصیص کړی دی د چارواکو په وینا قانتی ملخانو تر ټولو زیاته تباهي د بلوچستان په صوبه کې رامنځته کړې ده دا واشنگتن دی د ای ایف پی خبری اژانس رپورت لمخې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د عدلي وزارت ته حکم کړی دی چې د مینیسوټا د ایالت په مرکز میناپولس کې د یو 43 کلن تورپوست ځوان جورج فلوید د مړینې په اړه زر تر زره ځانګړي تحقیقات پیل کړي او معلومه کړي چې آیا مدني حقوق خو یې تر پښو لاندې شوي نه د میناپولیس خاروال جیکوب فری درې تنه پولیسان د دغه پیښې نه وروسته له خپلو دندو نه برطرفه کړل او د دغه پیښې اصلي عامل د پولیسو پخوانی افسر ډریک چوون د دریم درجه قتل په جرم باندې په محکمه کې حاضر شي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د یو وروستي ریپورت له مخې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې فساد کوونکو ته به نوره اجازه ورنکړي چې د مینیسوټا د ایالت په مرکز مینیاپولیس کې د تخریب نه ډک اعمالو ته دوام ورکړي. ټرمپ زیاته کړه چې دی د سولیزو مظاهرو مخالفت نه کوي، خو اجازه به ورنکړي چې موجوده وضعیت د انرژۍ ګډوډۍ او بې قانونۍ سبب شي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډاکو سوارا رپورٹ ورکړی چې ټرمپ د خبرداري په سپینې ماڼۍ کې د واجل مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ورکاو. لبل خوا په داسې حال کې چې د امریکا د مینیسوټا د ایالت په مرکز مینیاپولیس کې د پولیسو په تحویل کې د یو تورپوستي ځوان د مړینې نه وروسته د تیرو څلور ورځو نه په مسلسله توګه په دغه ښار کې د تشدد نه ډکې مظاهرې روانې دي. د مظاهرو لمنه د جمعې په ورځ د نیویارک او لاس انجلس په شمول څو نورو ښارونو ته هم خپره شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن د شنبې په ورځ نظامی پولیسو ته د تیارسۍ حکم وکړ او د مینیسوټا د ایالت گورنر ټیم والز هم د ملي ګارد عسکرو ته امر کړی چې د پولیسو د مرستې لپاره د خپلو باروکونو نه راوځي. د ای پی اژانس رپورټ ورکوي چې پینټاګن پوځ ته امر کړی چې د نظامی پولیسو څو قطعې چمتو وساتي چې د ضرورت په وخت په څلورو ساعتونو کې مینیاپولیس ته د لیږلو لپاره باید چمتو وي. همداراز د پینټاګن په امر د کولوراډو د ایالت د فورټ کارسن او د کنساس د ایالت د فورټ ریلی او د نیویارک د ایالت د فورټ ډرم د پوځي چارو قوماندانانو ته امر شوی دی چې د خپل عسکر چمتو وساتي. د ای پی اژانس وایي چې دفاع وزیر مارک اسپر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکم له مخې د پوځي چارو قوماندانانو ته د آماده باش سپارښتنه کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ که ضرورت پېښ شي نو دی به د امریکا پوست امر وکړي چې د مینیسوټا په ایالت کې د فسادونو مخه ونیسي. ښاغلی ټرمپ د جمعې په شپه په دې ارتباط له سپینې ماڼۍ نه په تلیفون باندې د مارک اسپر او د ملي امنیت د شورا د مشاور رابرټ اوبراین سره په تفصیل خبرې کړې وې. اژانس د پینټاګن د ولر پر مقام له قول وویل چې د پوز اسکر د 1300 میلادي کال یا 1400 مریض کال د بغاوت د قانون له مخې مینیاپولیس ته استول کیږي. نوموړي وویل چې دغه قانون نه په کال 1992 یعنی 1401 مریض کې هم د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په ښار کې د تشدد د دفع کولو په خاطر استفاده شوی وه. په عین وخت کې د ان بی سی تلویزیون رپورټ ورکوي چې د مینیاپولیس په ښار کې د جمعې په شپه او د شنبې په شپه نښتې روانې وې. په زرهاو احتجاج کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې. له بلې خوا د مینیسوټا ګورنر ټیم والز له احتجاج کوونکو نه وغوښتل د مغازو لوچور کولو او د ښار د تباه کولو نه دې ډډه وکړي. هغه وویل چې د سولیزو مظاهرو مخالف نه دی. گورنر والز ویل مظاهرې د بې انصافۍ او بې عدالتۍ په خلاف نه بلکې تخریبکارانو منظمې ډلې پکې شاملې شوې دي او غواړي چې په کار کې تباهي رامنځته کړي. گورنر ومنله چې د قهرجنو تور پوستانو له احتجاجي غونډنه د مخدره موادو قاچاقبرانو او د سپین پوستو هغه تنګ نظرې ډله هم غلطه ګټه پورته کوي چې د سپین پوستانو په نژادي برتري باندې عقیده لري. د هند نورو صوبو په څیر د هیماچل پردیش صوبایي چارواکي هم زیار باسي چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. صوبایي حکومت د هغو ناروغانو د درک لګولو لپاره ارتباطي حلقې جوړې کړې دي چې د کورونا په ویروس اخته شوي دي خو ځانونه یې نه دي قرنطین کړي. په نیو ډیلی کې د امریکا غ خبریاله انجانا پسری چا په خپل ریپورت کې وایي له شرم او عار نه نو غواړي چې څوک پرې اګاشي. په عین وخت کې د شنبې تر ورځې پورې په هند کې په دغه موزی ویروس باندې د اخته کېدو له امله 4902 ناروغان مړه شوي دي. په ایران کې هم د مړو شمیر د شنبې په ورځ 2024 ته ورسېده او د ناروغانو مجموعي شمیر 1,801,950 ته رسېدلی دی. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په 138 هیوادونو کې د کورونا د کوینونس په ناروغۍ باندې د اخته شوو کسانو شمیر 5,095,215 ته لوړ شو او د مړو شمیر 3,065,430 ته رسېدلی دی. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او باندې د امریکا مرستې بندې کړې دي او له دغه نړیوال سازمان سره د امریکا د ارتباطاتو او تماسونو د ختمولو اعلان کړی. د رویټرز اژانس رپورټ ورکړ چې ښاغلی ټرمپ د دغه نړیوال سازمان رئیس ډاکټر اډهانام ته په خپل لیک کې نوموړی سازمان په دې تورن کړ چې د چین تر اغېزې لاندې راغلی. ټرمپ د جمعې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویلو چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین په لاسپوڅي باندې بدل شوی. متحده ایالات په کال 1948 میلادي یعنی 1928 لمریز کې د روغتیا د نړیوال سازمان غړیتوب حاصل کړو. خو دغه نړیوال سازمان رئیس ډاکټر اډهانام د ټرمپ د ادارې لخوا لګول شوي ټول الزامونه په کلکه رد کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرې یو ورځ او شپه کې د کورونا وایروس 1918 پیته مثبت پیښې ثبت کړې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر څه باندې 4500 ته ورسید. د افغانستان د ولسي جرګې روغتیا کمیسون حکومت له کورونا وایروس سره په مبارزه کې په بې پروايي تورنوي او وایي چې په دغه ناروغي د اختصاصو کسانو شمیر د وړاندې سو شمیرو په پرتله څو برابره لوړ ده. په مکرې په دې اړه د امریکا ژغ آشنا رادیو د همکار ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس د 1918 تازه او مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړ چې دا په افغانستان کې د دغه وایرس له خپرېدو راهیسې په یو ورځ او شپه کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوړه شمېره ښیي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو د شنبې په ورځ وویل چې په تیره یوه شپه ورځ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د کورونا وایرس 1425 مشکوک سمپلونه ټیسټ شوي چې له دې شمېرې 1918 مثبت تشخیص شوي دي.
متاسفانه امر شوی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کېدو لمن خپرېدو دی. تر اوسه سعودي سایر لري او تعداد زیات زموږ وطنوال مصاب شوي او دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د اقل تیر څلور ساعتو کې د 1415 سمپلونه چټسوی پکې 1918 مثبت واقعات تثبیت شوی، درې تنه وفات شوی او 1400 روغ شوی دي. د دې ارقام سره اوس په افغانستان کې 1515 مثبت واقعات لرو، 1940 فوت شوی او 1303 تنه نور روغ شوی.
د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس تر ټولو زیات نوې مثبت پیښې په کابل ښار کې ثبت شوی چې شمیر یې 1411 ترسیږي او د غرض 1100 په هرات، 9 بلخ، 15 ننګرهار، 9 تخار، 28 پکتیا، 28 پروان، 28 بادغیس، 19 پیخې په بغلان او لوګر، 14 کندوز، 15 کاپیسا، 10 غزنی، 4 بدخشان، 3 میدان وردګ او 2 په فاریاب ولایتونو کې ثبت شوې دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون د حکومت لخوا وړاندې شوی ارقام ته په اشاره وایي چې په افغانستان کې په دغه ناروغي د اخته شویو کسانو شمیر له 100 برابر لوړ دی. د دغه کمیسون غړي ډاکټر یارباز خان حمیدی امریکا غږ ته وویل
کوم ارقام چې عامې روغتیا وزارت خپره کوي دا صرف هغه ارقام دي چې د دوی د لابراتوار نه ورکړل شوي دي. حقیقي ارقام که ټولنې ته مراجعه وشي تر دې ډېر لوړ دي. بدبختانه د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په ابتدا کې چاپام ته نه وي او زموږ سپارښتنې چې څومره وي هغوی ته هم پام ونه شو، د ډاکترانو سپارښتنې هم پام ونه شو. د دې ناروغۍ سره یو سطحي برخورد په ابتدا کې وشو، نو هماغه سبب شو چې نن د ناروغۍ شیوع یا خپرېدا په ډیره وسیع ډول پر مخ روانه ده.
خاغلی حمیدی د غراز ویل چې حکومت په پیل کې له کورونا وایروس سره جدي مبارزه کوله خو اوس په دې برخه کې هغه جدیت چې پخوا و نه لیدل کیږي. له بلې خوا افغان حکومت د ټولو دولتي ادارو او غیر دولتي سازمانونو د بیرته پرانستلو پریکړه کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د دویم مرستیال دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي په هغه غونډه کې چې د شنبې په ورځ د محمد سرور دانش په مشرۍ جوړه شوې وه پریکړه وشوه چې د دولتي ادارو او غیر دولتي سازمانونو کارکوونکي به په دوو نوبتونو کې هر ورځ تر 1 بجې پورې خپلې دندې ته حاضرېږي. د دولتي ادارو د بیرته پرانستلو دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې په افغانستان کې له تیرو دوه اونیو راهیسې په کرونا وایروس د اخته او کسانو شمیر په بېساري ډول مخ په زیاتېدو دی. دغه وایروس په لومړي ځل د 2019 په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت د ووهان په ښار کې خپور شو. په امریکا کې د جانس هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د شنبې تر ورځې د غبرګولي تر 10 د نړۍ په کچه نږدې 6 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېرې سباند 315 زره مړه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکې هیئات د طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو ته چمتو دي. عبد الله اوربان او نور تازه اقدامات د سولې لپاره شی نشانه شي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال رحیم ګل څاروان پاراپورت کې ووري.
د مې د میاشتې په 13 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبد الله ترمنځ د سیاسي روغې جوړې د تړون له لاسلیکولو وروسته نن د ملي مصالحې عالی شورا په خپل کار پیل وکړ. د بین الافغانی مذاکرات لپاره وخت نشي خودلې. خو د افغانستان د دولت مذاکره کوونکې پلاوی هر شیبه له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو پیلولو ته تیاری لري. دا ټکی د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبد الله دی چې نن د دې شورا د مشر په توګه په لومړي وار د خبريالانو په وړاندې را څرګند شو. ډاکټر عبد الله ویل اوربان د تاوتریخوالي کمخ او د زندانیانو په خلاصون کې چټکوالی د بین افغاني مذاکراتو پیلولو لپاره زمینی برابرې کړې دي. د امریکا غږ د پښتنې په جواب کې د مصالحې د شورا مشر ویل
تاوتریخوالي کمش د اوسنۍ وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې دی اوربان نو دا یو ش زمینه ده بچ بده کې دوال خاوي هم د طالبانو حرکت او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت مسولین او چارواکي دقت وکي دا د ټولو پګټه ده او د شروع د مذاکرات لپاره یو ش زمینه او ش شرایط ده.
ډاکټر عبد الله چې د ملي مصالحې د عالی شورا کارنند مذاکره کوونکې پلاوی سره په ناستي پیل کړ، له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکره کوونکې پلاوی ننګ وکړه. ویل دوی به بین افغاني مذاکرات په مخ وړي. ډاکټر عبد الله د مصالحې شورا د تشکیل په اړه هم ویل
ان شاء الله په دغه راتلونکي ونه کې نمونه د رهبری کمیټې او هم د مجمع عمومي نهایی کیږي او خلکو ته وړاندې کیږي. په خو هم مشوره شوی وو، نور مشورې ته هم ضرورت لري.
خصوصي سيړونکو شاهزاده مسعود وایي چې دا شورا باید ټول شموله وي.
زما په ان باندې خو د مصالحې شورا باید هم شموله شورا وي، هغه په دې معنی باندې چې باید د ژوند د هر برخه کټګوري کسان پکې په شمول د مېرمنو.
له طالبان سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکې پلاوی لې یو ژغړو جوړ دی چې مشرې معصوم ستانګزای کوي. د مذاکره کوونکې پلاوی غړي وایي چې دې پلاوی لډیر مودي راهسي په خپل کارونو پیل کړی او د مذاکرې لپاره په تکلارو بوختي. په دغه پلاوی کې څلور میرمنې هم شامل دي. د مذاکره کوونکې پلاوی غړي شریفه زمتی بیا وایي د مصالحې پالي شورا کې باید خزه سامه ونده ولري.
د مصالحې پالي شورا کې د خزو په ونده باندې د اوس هم لکه د افغانستان میرمنې سندخنه لري. همدغه شان موږ هم همدا اندخنه لرو او د مشرانو نمو د نن هم همدا غوښتنه وکړه چې د مصالحې پالي شورا کې باید د خزو ونده ته زیاته توجه وسی.
له طالبان سره د بین افغاني مذاکراتو لپاره د افغان دولت د مذاکره کوونکی پلاوی د تیاری په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبان لا اوس هم له امریکا سره د توافق پر اساس د 15000 زندانیانو په خلاصون ټینګار کوي. د غډلې کابل ته یو تخنیکی پلاوی هم لګلې چې د خپل بنديانو تثبیت او تصدیق وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د نګرهار ولایت د جلال آباد په شار کې ځینو مدني فعالانو شاروال ته تنبیل لیک وروړي او وایي دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې د نرخونو په کنټرول کې ناکامه سوي. خو شاروالي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره یې جدي هڅې کړې او لا یې هم کوي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال زبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
له هغه وروسته چې په ننګرهار کې د کالدارو زی افغاني ونیو نو هم مهاله ور سره د توکو به مخ په پورته روان شوي که څه هم چارواکو یې څو ځله د کابو کې دوج منی وکړي خو خوند یې ونه کاو د کورونا لراتګ او قرنټین سره خو نرخونه نورم لوړ شول. زنو مدني فعالانو نن د احتجاج په ډول د جلال آباد خاروال ته په یو لوی بینر کې لیکل تمبلی کم ورول چې اګنی ولی تر اوسه نرخونه کنټرول نشو کړی که څه هم خاروال خپل دفتر راونه و خو مدني فعالانو د غلوی تمبلیک د خاروالۍ په دروازه راځوړن ک مدني فعال فرید احمد استقلال او عبد اللطیف واحدی
چې دلته د لپاره مونږ یو تمبلیک راوړی دا په خوا کې د والی صاحب باندې دا غږ دشي زر تر زر عجل تر عجل د خاروال په نورو بدیلو لارو باندې د فکر وکي او عجل تر عجل د شاروال نه هیله لرو چې استعفا وړاندې کی او د والی صاحب نه مداهله د شاروال زر تر زر خپل ځان سره دی عمل ته کې دومره پیګرانی عمل ته خپل ځان سره دی کی
فقط د دې لپاره چې دلته فساد وکي او دلته فساد اوج ته رسیدلې نور ننګرار دی او لوی فاجعه سره مخامخ
دوی وای دا کاری په سمبولیک ډول د چارواکو د اختیار لپاره کړی دی. د دغه تمبلیک په اخره کې لیکل شوی و چې د ولسونو لخوا خو په لیک ایواز یو کس امضا کړی و. مدني فعالان وایي د توکو نرخونه لاخستو وتلي او خاروالۍ هم غوږونه کاڼه کړي دي. ګواښې وکه که ستونزې اوارې نه شي نو د تمبلیکونو لړۍ ته به دوام ورکړي.
چې پرون خاروالۍ نرخنامه ټاکلې ده یو کیلو لیړوګان په 90 افغانۍ. تاسو باور وکړئ نن په یو کیلو لیړوګان عملاً په بازار کې په 60 افغانۍ دي. نو تا ولې 90 افغانۍ ټاکلې ده؟ د کم ځای نه دی وټاکله؟
کچیرته دوی همداسې د ولس پر وړاندې ژمن پاتې نه شي او خپل غفلت ته ادامه ورکړي موږ به دغه تمبلیکونو لړۍ غځوو.
چې بازار بند یادمي ټول خلک راجن شو سوداګانې د بازار نه ویستلې. دغه غلطې طرحې د ولایت دخوان او هم د خاروالۍ دخوان چې دغه عوامل وو چې بازار کې نرخونه جګ شو نرخونه جګ شول اما کنټرول دوی چې کوم نرخنامې وټاکله نرخونه هم کنټرول نه شو.
د جلال آباد خاروال په دغه مسله ونه غږېد خو خاروالۍ کې د ښاري حکومتوالۍ د برخې مشر نقیب احمد تل خبریالانو ته وویل چې د نرخونو په کنټرول پسې جدي اقدامات پیل کړي دي.
مګر موږ زو باقی دلته پوښتنه کوو د دهقان سره پر د کرنې ریاست د خپلو مدیریتونو په واسطه باندې د دهقان سره تماس شي. یوازې تاسو وګورئ د بینډۍ او د رومیانو نرخ لوړ دی. غم د پرون نن تقریبا پکې 100 افغانۍ تفاوت راغلی. پرون په 200 او 300 روپۍ درې نیم سو نن په 200 روپۍ دی. دغه نرخونه نورم کنټرولېږي. دا دوه درې ورځې موسمي سبزي ده په ځینو سیمو کې رسېدلې په ځینو کې نه ده رسېدلې. د دې خلکو دا خبره بېخي مطلقه سمه نه ده چې دلته انحصار دی یا مثلا ولایتي اداره یا ښاروالي دا پکې صحیح دي نه. دا
دا په جلال آباد کې د خپل ډول لومړنی اقدام دی چې مدني فعالان یو چارواکي ته د لیکلي تمبلیک ته ورکولو هڅه کوي. زبیح الله غازی، امریکا غشنه رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د خوست یو شمیر کاروباریانو او کاریګرو ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله لګیدلې قرنټینې کاروبار ته سخت زیان رسولې دي. دوی په بشپړ توګه د قرنټین د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ژه خبريال ابراهیم رحیمی په همدې حق له دا راپورټ رالېږلې دي.
د پکتیا ریزورمت ولسوالۍ اوسیدونکو شیر محمد چې کاریګر دی له اختر وروسته په کار پسې خوست راغلی خو وایي له دې کبله چې کاروبارونه په ټپه درېدلې لای کار نه دی موندلی. شیر محمد هر ورځ له سهار تر غرمې د خوست ښار په مرکزي چوکې کار موندلو ته په تمه وي. دلته لسګونه نور کاریګر هم د کار په لټه کې ولاړ دي. شیر محمد له دولت غوښتنه لري چې د دوی غونډې خلکو لاسنیوی وکړي.
ولا په بل شي په د څلور میاشتې درې میاشتې کیږي چې موږ وړوځ ولا وړوځو نه چاسته نه ګوړسته وروره ګولا دانی وس راغلي واړه بچانه پرې کې دلته مجبورین راغلي مشته ولا کراغلي. نو دا موږ سوال کوو حکومت شي دا مرز مخونی شي او د غریبانو سره کومک وکړي. کاروبار بالکل نشته. ټپ په دغه دلې په ولا په بل شي دکاندار قرض را باندې بند کړي لور را نه ورکته شو.
د خوست اوسیدونکو چې دای هم شیر محمد نومیږي آشنا رادیو ته وویل لو دې کبل چې زیاتره کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره د غنم لوته مخه کړې ده. شیر محمد زیاته کړه چې تر دې مخکې په ښار کې د لاسي کار چای په وسیله د خلکو توکي ښکته پورته وړل خو د کورونا وایروس د خبرېدو له امله د لګیدلې قرنټین په وجه یې دا څو میاشتې کار نه و کړی.
اوس ګاډۍ هم نه چلېږي. بازار کې څوک نه پرېږدي. بیا څنګه وکړو؟ او کورونا هم د موږ لاس کسای ده. زه یو کس یم خلاص لاس نفره ما پسې ماشومان دي. د کور کرایه شپږ زره افغانۍ د موږ نه اخلي. شپږ زره افغانۍ ده. د ماشومان مرضتوب د کور خرچه ولګه بېخي دی کې هېڅ شی وشي.
سره له دې چې په خوست ښار کې لګیدلې قرنټین تر ډیره بریدلاري شوی، خو بیا هم د کورونا وایرس د خپرېدو د ویرې له امله ښار ته د خلکو تګ راتګ کم رنګ ښکاري. د خوست ښار دکاندار رحیم الله آشنا راډیو ته وویل چې د قرنټین له کبله نه یوازې پر کاروبارونو منفي اغیز شوی، بلکې د توکو نرخونه هم ورسره لوړ شوي دي. دای په دې برخه کې داسې وړاندیز لري:
بازور نه بندګي خلک د خپل کاروبارونه کې هو احتیاط نه د کورو خلیلوز نه ویر کې او ماکس د استعمال شي هر سره د خپل کاروبار وکي، ځکه چې دل اکثره داسې خلک شته چې غوړه زنه غټون کړي چې هغه یا کاروبار په ګډه دا یا په بلج شي یا په بلج شي دا به نور به خلک سخرو شي، اقتصاد به ډیر کمزور شي، کاروبارونه باندې یا شار وتلل شي.
له دې کابل چې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ پر ډیری دودي حکومت د غنیګونی زنی ځایونه لکه پارکونه او هوټلونه لا هم د خلکو پر مخ تړلې دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کورونا مثبتو پیښو شمېر 3 ته رسیدلی. له دې جملې 15 ناروغان مړه شوي او 8 نور ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ځینې افغانان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې څخه خوشاله نه دي او وايي دا په افغانستان کې د ولسواکۍ بهیر ته چې یو مهم اصل یې د جمهوري ریاست انتخاباتي توان رسوي. په واشنگتن کې د بروکنز د سیرنیز انستیتوت څخه ویندا فیل باب براون د امریکا غږ د خبريالي برېښنا او مخېلي سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو بهیر په خپل یو ښکارا ګټونکي وړاندې نه کړ.
Well, unfortunately, the electoral process itself, once
again, لبد مرغه د انتخاباتو پروسه په خپل داسي اوازې او ښکارا ګټونکو رامنځته نکړ. زه فکر کوم دا سیاسي خه هوکړه ده، ځکه دا ټول هیواته دا فرصت ورکوي چې په ګډه د څو میاشتو روان سیاسي ناندري حل کړي او د طالبانو په وړاندې او هغوی د مذاکراتو میز ته کینول افغان مشران سره یو موټی کړي. دا ځکه ډیره ضروری ده کله چې د طالبانو سره په څو اونیو یا میاشتو کې یا هم پراتلونکو کې خبرې کیږي، مونږ په بنسټیز ډول په هیواد کې سیاسي، ټولنیز، اقتصادي ځواک او اساسي نظام تشریح کړی وي. د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ چې څومره ډیر اتحاد موجود وي هغومره به نتیجه ښه وي. په داسې وضعیت کې بیا انتخابات هم مشروع او د منلو وړ پایلې لرلای شي. د بد مرغه په 2009 او 2014 کال کې هم داسې ونه شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډانل ټرمپ د هانګ کانګ په باره کې د چین اقدامات د خپل موافقین به دولت سرغړونه یاد کړه. د امریکا غږ خبريال میگا 2000 ان په دې باره کې دا رپورټ را لګل دی. جمهور رئیس ډانل ټرمپ د جمعې په ورځ په تبصرو کې د تجارتي رواجونو، د کورونا وایرس او بعد د درکولو او د روغتیا د نړیوال سازمان سره د چل چلند په شمول د یو شمېر موضوعاتو په باره کې په بیجنګ باندې سخت انتقاد وکړ. ټرمپ ویلي هانګ کانګ نور په پوره اندازه خود مختار نه دی چې له امریکا نه ورسره خاص سلوک او چل چلند وشي، او وی ویلی د دوه اداره به داسې پروسس پیل کړي چې د هغې له مخې به هغه پالیسي لغوه کړي چې د دغه ښار سره امتیازي سلوک او چل چلند انکېده. ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تبصرو کولو په وخت کې وویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هانګ کانګ لپاره د سفر کولو په خپل لارښودنې باندې کره کتنه وکړي چې د څارنې زیات شوی خطر منعکس کوي. د چین د خلکو ملي کانګرس نه په دې هفته کې په هانګ کانګ باندې د ملي امنیت قانون تطبیقول تصویب کړ، سره له دې چې بیجنګ نه په خوا د دوه سیستمونو ژمنه کړې وه، یو د ولسي چین لپاره وو او یو د هانګ کانګ لپاره وو. ټرمپ د کورونا د وایرس د مرګانی او بعد موضوع په باره کې د چین اقدامات ناوړه یاد کړل او وایي چینایي چارواکو د دغه وایرس په باره کې د روغتیا نړیوال سازمان ته په راپورټ ورکولو سترګې پټې کړې وې او په دغه سازمان فشار راوړی چې نړۍ تیر باسي.
درنور دلکو زمر دخ پرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.